السلام علیکم ہیلو وی ته خراغلی دا وی دیو رادیو دا تاسو موږ غل واشنگتن ناوري نن د شروع یا چهارشنبه ورځ دا وخت شوی دی په کابل کې د ماقام شپګنیمه په پیښور کې د ماقام 9 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دی زاد دې خبرونه کوربا فواد لامی ما او په دغه یو ساعت خبرونه کې به د نړۍ د مهم خبر یعنی د ایران او امریکا ترمنځ روانې شخړې په اړه به بحث ولرو او د میلمنو سره به خبرو ته دوام ورکو. میلمانه مې هم دا اوس چې د کابل نمونږ سره دی هغه په افغانستان کې د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو د انجمن یا د صفما مشر او سیاسی څیړنکار ضیا بومیا صاحب دی چورته خراغلاس وایو او همدارس د امریکا په نیویارک ښار کې د وی او ای ډیو ریډیو سیاسی څیړنکار جهانگیر خټک صاحب هم موږ سره دی چې دواړو ته خراغلاس وایو. ستړي مشه په خیر راغلی. لومړی به پښتنه له جهانگیر خټک صاحب نه پیل کوم. خټک صاحب ستړي مشه سهار مو په خیر. لومړی کلاس وای سي چې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو باندې د ایران دغاش پنای برید دلته په امریکا کې ورته په کومه سترګه قتل کیږي؟ آیا دا د جګړې د پایل په سترګه ورته لیدل کیږي که یو بل نظر دی ورته کې عمومي ډول باندې یو نظر واچوي ور باندې؟
ډیر مننه سوات تاسو او بیا سه تور دین په تدې سلامونه احترامونه. ا بهګه چې کومه په نه شوه دا د ایران د طرفه چې کوم حمله شوه دا هغه نه پس دلته کې یقینی طور باندې د جنگ چې کوم یره دا هغه دلته هم ډیره زیاته موجوده ده. گرچه امریکا تر اوسه کم خبرونه راغلي دي مخې ته نو هغه داسې ښکاري چې امریکا جنگ نه غواړي. ولسمشر ټرمپ خو دا خبرې اظهار اول هم ډېر تل کړی دی چې هغه جنگ نه غواړي، خو البته دا ضرور غواړي چې د ایران چې کم په دې سیمه کې پالیسۍ دي هغه سره هغه یو بنیادي اختلاف لري او هغه باندې هغه همیشه نه ټکونم کړی دي. او چې بیا د ورستو ورځو کې سموده کې چې کم عراق کې صورتحال جوړیږي او په امریکای بیسس باندې چې کوم حمله وشولې هغه کې یو د امریکای دفاعي کنټراکټر پکې خپل ژوند وبللو، بیا هغه پاتې تاسو پته چې امریکای په دایي بریدو کړلو پندويشت عراقی شیعه ملیشیا ولا خلک پکې خپل ژوند وبللو، بیا هغه پاتې د جنرال سلیمانی حمله وشولا. دلته کې یاره خدا موجوده وا چې ایران به جواب ورکوي دا خو بالکل خبره پته وا. او چې بیا کوم جواب راغله لونو تر اوسه پورې چې هغه کې نه چا عراقی ژوند بللې دي نه امریکایي ځواکونو کې چاته څه زیان رسېدلې دي چې کم تر اوسه پرې خبرونه راغلي دي. نو هغه نه دلته کې دا مطلب غسل کیږي لګیا دی فلحال، ځکه چې دا یو ډېر ابتدایي مرحله ده. دا هغه ارته کې پلټنې کوي لګیا دي خو دا مطلب ته نه غسل کیږي چې اخکاری داسې چې ایران خپل چې کم الته ایرانی عوام دي، چونکی الته کې حکومت باندې هم ډېر زیات فشار وو جنرال سلیمانی جنازې کې چې څنګه خلک شریک شولو، نو الته کې حکومت باندې ډېر فشار وو چې تاسو بدل اخلي. نو هغه هغه میزایلونه یا توغندې خو په نخ کړل عراق ولا د بیس چې کم جنا دا چې کم پایلټ الوتکه راغلې وه او جنرال سلیمانی په نخ کړو، خو هغه د فخکاری دلته کې دا خیال دی چې هغه دا نه غوښتل چې چاته لکه فوجانو بیرکونو باندې وګورديږي او تل کې ځاني نقصان وشي. هغه دا فخکاری چې چاته سیدونو ته دا غوښتل
او پام دغه باندې به او روس به نورم بحث ته دوام ورکوم. سره پات شي اوس په د خاغلی ضیا بومیا صاحب نه پښتنه وکوم. بومیا صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو نه زما پښتنه ده چې ایران د دغه حملو نه دروسه پوری څه لاس را وړي؟ کچيري دی په درزنونو میزایلونه توغولي د عراق خواته پر امریکایي ځواکونو باندې خالته کوم امریکایي ځواکونو ته درون زیان نه رسیدلی، نو په دې کې د ایران ګټه بسي آیا ستراتیژیک اړخ نه کومه ګټه اخیستی؟ یاد دی چې خپل ولس یې فیصله یو حیثیت خپل اعاده کړی دی او کدا دی چې د راکټونو د توغندوی یو نمایش و څه فکر کوي؟
مننه سلام تاسو فټک سیټ او درنو اوریدونکو ته زه فکر کوم چې تر اوسه لا موږ د مسلې هغه پورا صورت حال ته نه رسیدلې. واشنگتن کې دا اوس سهار ده او خلک منتظر دي چې ولسمشر ترامپ رسمي دریځ او هغه معلومات پاتې له عراق نه به رسمي ډول رسېږي چې زیانونه دي د پالیسی څخه څنګه دی. وینا چې د ایران مذهبي مشر علي خامنئي وکړله، له سره تر پایه د وینا چې هم کوم نو موضوع تر ډېره ښه ده، موضوع څلوېښت کلن شعارونو باندې ارتفاع کړې وه، یوازې دومره وي چې موږ امریکایانو ته ساتېړه ورکړله د جمله اندازه وه. اوس راغلي دي ته چې تر دې مخاله د سیمو هېوادونه بالخصوص د نړۍ قدرتونه لکه روسیا وو په څنګه کې د ایران ترکیه چې دوان نن د پوتین کوربه ده، او دوی هم هڅې پیل کړې تر څو پرانیستي ځای وښيي. د دې خواته برطانیې هم د بهرنیو چارو وزیر برطانیې او خپله صدراعظم د برطانیې چې پارلمان ته یې وینا کوله، ایران د تنجزدالي او د انستقرار د دښتي غوښتنه وکړله. ناسوف هم بیان ورکړی ده چې دوی به تهران کې خپل ماموریت ادامه ورکړي، د روزنې عراقي پوځیانو ته او له ایران د بې مسؤلیته حملې د تکرار د مخنیوي غوښتنه وکړله. زه فکر کوم چې دغه اندېښنې چې په سیمه کې او د ترکیې په نړۍ کې رامنځته شوې، علت دغه ده چې نه غواړي چې سم ایران او امریکا چې دواړه خواوې ځانګړي پلویان لري، ځانګړي ستراتیژي لري د نړۍ په سطح باندې، دا داسې جګړې کوربافل چې مدیریت هم ډېر زیان منوي د نړۍ نظم ته، د نړۍ اقتصادي اسټبلشمنت ته، او نه مدیریت پرته مشکه چې نړیوال بحران رامنځته کول. سیم څه چې دګاني راتلیکونه وښودله، فایل دې راتلیکونه تر کومه حده چې ناتایج شوي معلومات ډېری برخه دې راتلیکونه یا کوم ساتلي دي، یا هم په غلطو ادرسونو تللي دي، او یا ډېر څنګه دغه محدوده د رسولګي د دې نظامي اډه کړې دي.
او پامده غاړه بز تاسو ته یو تازه معلومات هم وړاندې کوم چې همدا اوس زه ګورم د امریکا د دفاع وزارت چارواکو اعلان وکړ چې په عراق کې د خپلو عسکرو 100% یعنی پوره موجودی کړی ده او وزیري اخیستی ده، او د دوی د معلوماتو لمخې یو امریکایي سرتیری هم په دغو بریدونو کې نه دی وژل شوی، یعنی ټول صحیح سلامت دي. دا د دوی دغه تازه معلومات و چې رسنیو ته یې ورکړل شیبه مخکې. مننه، موږ سره پاتې شئ خټک صاحب، بیرته تاسو سره ځو. د مخکې له دینه چې ایران پر امریکایي مرکزونو باندې بیګا شوه برید وکړي، د دې نه مخکې ترامپ خبرداری ورکړی و چې که چیرې ایران د امریکا پر کوم اهدافو باندې حمله وکړي، نو امریکا به یې په ډیره سخته سره بیرته جواب ورکړي. خو بیګا شپه داسې ونه شو، بلکې خلک منتظر و چې ترامپ به وینا کوي ولسته، خو وینا یې هم ونه کړه، او دروسه پورې د امریکا د خوانه کوم جوابیا حمله هم نه ده شوې. تاسو څه فکر کوئ چې په دغه حالاتو کې آیا ترامپ خپل مشاورینو او نورو سیاسي چارواکو مشورو ته غوږ نیسي؟ که څنګه حالات دومره نازک شوي دي، یعنی یو خوشبيني موجوده ده چې په وایټ هاوس کې یوازې تصمیم د ولسمشر پلاس کې نه دی، بلکې مشوري او نور شیان هم رول لري؟
بېشکه ما تخکاری چې کله نه چې دا واقع شوه دا تاسو ګوري، او لسمشر ترامپ همیشنه په ټوئیټر باندې ډیر زیات ټویټس کوي، خو پرونه موږ وکتل چې کله دا واقع شوه دا خبرونه راتلل شروع شول، ترامپ تر طرفه صدا کې ټویټس نو راغلي، بیا ورستو چې کله دا کافی معلومات راغلل چې څه شوی دي، هغه نه پس بیا ورستو هغه تر طرفه یو ټویټ راغلل، خو هغه کې هم هغه غوسه اظهار نو چې کم امیدوګه باندې خلک دا هغه چې کوم اول چې کوم تمره ټویټ څنګه کړی دي، هغه نه دغه ته توقع لرل چې کې دي شګه ډېر غوسه ای، او هغه غوسه ظاهره کی، خو هغه دغه غوسه ظاهره نه کړله، بلکې دا ویل چې هر څه ټیک ټاک دي او موږ فوج چې کوم دی هغه ډېر مضبوط دی وغیرہ وغیرہ. هغه نه پس ترامپ چې کوم ماته ښکاری چې کوم رویه دا هغه ډېر مختاته ده، او ماته دا هم ښکاری چې هغه ته د امریکای چې کوم هغه مشاورین دي هغوی کاغذ سیاسي او فوجي دي هغوی ورته یقیني توګه دا مشوره ورکړې ده چې دا انتهایی خطرناک صورتحال دی چې کم کا دا وخت احتیاط و نه غسل شو نو دا بالکل دا کیسه لاس نه وتی شي نو ما تکاری چې یو خدا دا چې لکه چې دې ته وګه شه دی دویم لکه تاسو ذکر وکړلو چې ٹرمپ بے شک چدا اعلان کرے ہو چکا ایران پر منگ باندھے چا تو گزار اکڑ لو جواب برازی اور دیر سخت جواب برازی اور جواب را نگ لو آگے وجہ ہم دادا چی دو درے کسی ہوش ولے گورے چکلا جنرل سلیمانی پر نفش ولو نو ایران کی چکم ری ایکشن راگ لو امریکے کے ڈیر خل کو دا تمن لرلا چدم رغت ری ایکشن برازی اول دویم چکم دا امریکے اروپائی اتحادیان دی آگئی دا طرف ہم امریکے تا حق برستا سائنا یا مرګتیا او ملاتړ مخه ترا نغلول چې کم امریکای تمکوله درېما هغه سیمه کې چې کم د وخت کې کم زمینی حقایق دي هغه کې یو بل بدون راغللو چې عراق چې کم دي کې امریکای تقریبا 2 خراب ډالر لګولې دي 15000 فوجیان پکې بیللې دي او زرګونو پکې زخمیان شوی دي هغه تکې د امریکای مخالف جذبات یو ریکارډ سطح تلاړل او بیا د عراق پارلیمان امریکای فوج وستو د پاره قرارداد منظور کړلو بیا هغه قرارداد منظور دونه یو سو ساتو کې دنه دنه د روسیې صدر یا روس صدر ولادیمیر پوتین دمشق ته لاړلو دا وګوري دمشق د دوره پوتین چیرې دمشق تللی نو هغه یو ځل تللی و 2018 کې شام ته او هغه هم لټکیه چې کم د شام کې د روس والے یو نیول بیس دی یا بحریه والے یو بیس دی هغه تا تلو خو دلته کې یو موږ بدلون وکړل چې هغه پر هرا سیدا د مشت لاړلو والته کې بشړ له ستره کې نه تلو نو دنیا ته یو خول چې ټیک د امریکای ته دلته نه وستلو د پاره قراردادونه پاس کیږي نو زه دائم دلته ناست یم نو شام په د روس په کې الته کې خپل طاقت مظاهره کوي نو دلته کې چې کم د امریکای اقتصادي او چې کم سټریټیجیک مفادات دي هغه ډیر زیات خطر کې دي دا یو صرف د ایران ته جواب خبره نه ده دلته کې د امریکای چې کم اثر دی هغه په حواله سره ډېر سوال اوچتي کی ځکه امریکای د طرفه او اسپیشل ټرمپ د طرفه هغه احتیاط کاری او دوبه ډېر حیران شم کنن هغه خپل د تقریر کې کدا وویل چې موږ جواب ورکو یعنی ما ته مکمل طور باندې جنگ خو نه کاری خو جګړه کاری وي
او مننه بومیا صاحب اول خوځې او پښتنه لرمه خو د پښتن مخ کې راځي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ګران هیواد خبري وورو چې نن یې د افغانستان کې د ایران او د امریکا د شخړې د راغځېدلو په اړه کړی دی
افغان دولت اندېښنه لري د کړکیچ د لمنې د غزیدو پاکله اوازې د افغانستان د دولت په اعلامیه کې دا موضوع راغله خو هیر نه کو چې کړکیچ د ایران او د امریکای ترمنځ په افغانستان کې نه دا واقع شوی
بومیا صاحب دا کړکیچ خو په افغانستان کې نه دی واقع شوی خو دا خطر څومره ډیر دی چې لمنې اور د اور لمبي لمنې تر افغانستان هم راورسیږي ایران د افغانستان گاونډي هیواد دی او ګڼ شمیر امریکایان هم حالت شته
پراته مشک د بروس د دې نو په کلي هازه نازله د انټرنټ په څیر چې هم په دې ځکه په څیر او هم متزنر افغانستان یا افغانان دي یا هم ګټه ترې افغانان اخته په اصل کې دا د فورمول په شوکا کې د ګران سیټ خبر درسته ده ولی دوی ته هم باید متوجه شي چې افغانستان د ایران ګاونډی نږدې ګاونډی هیواد ده او ایران دلته ستراتیژیک اونس لري تر دې رخه من تاسو پوینټو خبرې هم واورېدلې هغه وویلې چې امریکا ایران په مستقیم ډول باندې غواړي چې د افغانستان د سولې مذاکرات ټکني کاندي او د خپلې ګټې ترې پورته کاندي ښایي ایران چې دا خبرې ښایي په دې حد کې پاتې نه شي دلته تاسو خبرې چې د فاطمینو ورکه برخه د افغانستان تغذیه کېدله او په دې ارتباط باندې ځینې کسان تر عدلي تعقیب لاندې هم راغلل او دا خبره چې تاسو هغه ویل کې په وار وار شاته پر سي یا د افغانانو وزل کېدل د فاطمینو په چوکاټ کې په سوریا کې دا د دې کارندوی د ایران د خپل هغه لري هغه اثر رسوخ لري خای د اثر رسوخ له د امریکا د موجودیت یا د امریکا د ګټو د متزلزله کولو په خاطر باندې خپل عميق استفاده وکاندي او یا د امریکا د ډیر بوختیا لپاره ترې کار واخلي تر څو د خپل ګټه ترې پورته کړي. زه فکر کوم چې ایران مستقیما جګړې ته هم داخل شي او یا که داخل شي په دواړو صورتونو کې غواړي چې امریکا په یو پراخه جګړه کې په ګڼو سیمو جغرافیاوو کې په ډول ډول موډلونو د جګړه کې پارتنرستاني جګړو کې بوخت وساتي تر څو مستقیم فشار په امریکا په ایران باندې کم شي. نو زه فکر کوم چې سره نه دوی چې جاو تغییر کړی ده. تاسو ګورئ په لومړیو څلورو ساعتو کې چې د سلیمانی د وزنو په اعتبار باندې په افغانستان کې ځینو ډلو یا رهبرانو اعلامیې خپرې کړې دي، هغو اعلامیو هم تغییر وکړ او یا اعلامیې بېخي ایسه سولې له سقاطو او مرکو دریځونو هم تغییر وکړ. خو بیا هم دلته نه شو کولی چې د ایران اثر رسوخ له پامه وغورځوو او هغه د امریکې د ګټو په وړاندې یو مزاحمت ونه شو ګڼلی. فکر کوم چې ایران به خپله پوره ګټه ترې پورته کاندي او افغانستان له هر لحاظه هم له اقتصادي لحاظه له دې قضیې نه متضرره کېدلی شي، هم له سیاسي لحاظه، هم د جګړې په میدان کې چې هلته په قطر کې د امریکا او د طالبان ترمنځ خبرې د هو د نه ترمنځ
ډیر مننه سلامات اوسې. قدرمن اوریدونکو، تاسو د هیلو وی ای ډیوا رادیو اوري او په دې خبرونه کې مونږ د ایران او د امریکا ترمنځ وروستي شخړو باندې خبرې کوو او دا چې پر سیمه باندې به یې اثرات سوي. او اوس هم ورزو خپل بل بل ما جهانگیر خټک صاحب ته چې له نیویارک نه مونږ سره دی. خټک صاحب، پښتنه دا ده چې د افغانستان کې خود اثر رسوخ په اړه باندې بومیا صاحب خبرې وکړي، د ایران اثر رسوخ او ممکنه تاثیرات دغه تاثیرات دغه حالاتو په پاکستان کې حالات څنګه دي؟ حکومت خو یې وویل چې په دې جګړې کې نه غواړي چې ښکیل شي او دواړه لوري صبر او سړی تر وغوښتل، مګر دننه په پاکستان کې د خلکو په منځ کې د ایران اثر رسوخ څومره ډیر دی او ایران په پاکستان کې څه کولای شي د امریکا خلاف؟
پوری پاکستان ایران نه پس هغه ملک دی چې کمزه کې د شیا مسلک مسلمانانو ټوله کې لوی آبادی ده او ایران سره د هغه چې کم اړیکې دي هغه همیشه نه ډیر نږدې پاتې شوې دي. لہذا ایران پاکستان کې چې کم اثر دی هغه همیشه نه موجود وو او دی. لکه ضیا صاحب د فاطمیون بریګیډ ذکر وکړلو، همدکه شانته د پاکستاني جنگیالو د پاره هم ایران یو دکه شانته ملیشا جوړ کړی ده چې کم ته زینبیون بریګیډ وایي او هغه کې هم اندازه داده چې تقریبا 200 پر پاکستانیان هغه کې شامل دي او هغه هم په شام کې جنگیدلی دي او تقریبا 150 نه زیات په خپل ژوند هم بیللې دي. لہذا ملیشیا چاپ په پاکستان کې هم د ایران شته دي. نو لہذا یو خدا ده چې کفرس کې ایران دلته کې زیات حالات خرابول غواړي نو هغه الته کې دا شیزونه د خلک هم دوباره اکټیویټ کول شي ولا خبره. دویمه دا ده چې چونکه د تعداد کم دي نو هغه دوره لوی لانجه نشي جوړولی. خو بیا هم سیاسی سطح باندې زما خیال ده چې پاکستان هغه پوزیشن کې دی چې کم دلته کې اوس امریکایانو هم دا خیال دی چې چونکې امریکې او ایران ترمنځ دا وخت سفارتي محاذ باندې هغه اړیکې نشته دي، تعلق نشته دي، نو هغه دلته کې داسې آوازونه اوسو چتي چې پکار ده چې پاکستان سره خبرو شي او هغه په ذریعه هم ایران سره د سولو صوبات په حواله سره او چې کم دلته کې دومره زیات تاوتریخواله دومره خطرناک خطر رسیدلې دي چې باقاعده مکمل جنگ خطر بالکل موجود ده. نو پاکستان آلته کې یو کردار لوبول شي. او پاکستان د پارا دا یو ډیر ګران مرحله ده، ځکه چې پاکستان چونکه عرب هیوادونو سره ډیر زیات نږدې اړیکې لري، خصوصي توګه باندې سعودي عرب سره، نو هغې د طرفه پاکستان باندې اول دنه همیشه نه ډیر فشار پاتې شوی دی چې هر کله پاکستان ایران ته نږدې کیږي نو ټولو کې اول چې کم ریئکشن راځي هغه د سعودي عرب نه راځي. او دغه حالاتو کې پاکستان چې کم دا اعلان کړی دی چې موږ به بالکل نیوټرل وو، نه ایران طرف وو نه به امریکې طرف ته وو، هغه به وي خدا دې چې امریکې د طرفه کا فرض کیا د سیمه کې داسې باقاعده مکمل جنگ کیږي، نو پاکستان هغه هیواد دی چې کم باندې به ټولو کې زیات فشار دی، ځکه چې پاکستان تاسو وګورئ هغه تاریخ لري چې اول هم امریکې ته د ایئر بیسز ورکړي دي، هلته کې فوجي چې کم هغه تنصیبات یعنی خپل تنصیبات فوجي تنصیبات امریکایانو ته ورکړي دي، کاغه افغانستان په اړه جنگ کې دور کې او هغه وخت کې هم دلته کې شمسی ایئر بیس او نور بیسز ورته ورکړي، نو هغه قسم ته فشار په پاکستان راتلی شي. نو پاکستان چونکه اقتصاد هم ډېر کمزور دی، سیاسي سطح باندې هم تقسیم ډېر زیات دی، او دنده چې کم دا وخت کم سټیبلیټی فیکٹر دی چې کم سمونګ وایو هغه هم لګوته معاملات لګ کمزوري دي، په پاکستان د پاره یقیني توګه باندې دا یو ډیر مشکل مرحله ده چې کم دی کې هغه به سفارتي سطح باندې خپل یو دغه پوزیشن څنګه به ساتي او څنګه به هغه د دې یو داسې دور نه چې کم دی کې دوړو طرف نه دا هیله لرل کیږي چې دوی به موږ سره ودرېږي، دا یو نیوټرل یا چا سره هم یو آزادانه قسم ته یو سوچ او فکر تر یو پالیسی او ساتي دا پاکستان د پر ګرانې، او که ایران د طرفه ایران به هم زمانه د خیال چې دا غواړي چې هغه هر طرف خپل دشمنان زیات کی، هغه به هم دا کوشش وی چې هغه نو افغانستان سره خپل اړیکې داسې خرابې کی چې کم دې کې پدې باندې دا غوتو چې ټول شروع شي چې افغانستان کې اوسنسیبلیټی جوړي، یعنی چې کم پروکسی جنگ دې هغه میدان افغانستان جوړيږي یا پاکستان جوړيږي، زمانه د خیال پروکسی جنگ چې کم میدان دې هغه ما تخکاری چې هغه به عراق او بیا ورسره شام او بیا ورسره لبنان بیا ورسره یمن، دا هغه هیوادونه دي چې کم ځای کې د ایران چې کم ملیشیز دي هغه ډېر زیات اکټیو دي، هغه لګیا دي هر قسم ته جنگ او هر یو شیز کې حصہ خلی لګیا دي، نو که پراکسی جنگ کیږي نو هغه امکان به هغه طرف ته وي، خو پاکستان باندې به چې کم د امریکې د طرفه د غوښتنو فشار به هغه به بالکل زیاتیږي، او دغه شانت ایران د طرفه هم پاکستان باندې به دا فشار همیشه نه وی چې تاسو امریکې سره نو درېږي، ځکه چې دا لکه امریکا ایران به هیڅ کلم دا نه غواړي، پاکستان د پر یو باندې یو ډېر چیلنجینګ صورت حال دی.
مننه ضیا بومیا صاحب، تاسو صبر ته درځو، ایران خو په سیمه کې ځینی پراکسیز یا هغه نیابتي ډلې چې دوی پلوی دي هغه لري، مثلا په عراق کې، په لبنان کې، په شام کې یا په افغانستان کې، لا ځینې ویل کېږي چې ځینې ډلې د ایران د اثر رسوخ لاندې دي، خو دا د ډلو خبره ده، په حکومتو په کچه کې ونیسو که چیرته د امریکا او د ایران ترمنځ جګړه وشي، خدای مکړه که جګړه شروع شو نو بیا ایران په سیمه کې داسې کوم متحد هیواد لري چې د حکومتونو په سویه د ایران ملاتړ څرګند کړي او د ایران خواته ودرېږي؟
زه فکر کوم چې په سیمه کې به عربي هیوادونو کې به دونه ځواک پیدا نه شي چې د ایران سره وده، تر دې حده له دې موقع نه به ترکیه هم استفاده کړي او خپل هغه پرې چې په لاس کې د امریکا په مقابل کې به یې کاروي خپلې ګټې به یې واخلي. د روسي تاریخ ته که وګورو د عربي ملکونو او د منځني ختیځ په جګړو کې هر کله دوی په نوېمه دقه کې خپلې معاملې ته رسېدلي دي او معاملې یې کړي ده، نو تر دې حده ایران یوازې پاتې کېږي، هېڅوک هم نه شي کولی چې تر پایه د دغې جګړې یو طرف ته واقع شي. د ټکنالوژي له لحاظه مقصایي وګوري او یا هم د تخریب د جګړې له لحاظه مقصایي وګوري، ایران په دې انداز کې نه ده چې ګواکې په امریکا کې دننه به د امریکا تاسیسات ته دوی تاوان ورسي. امریکا اوس په خپله ایران ته راغلې ده، یعنی د ایران په شاوخوا کې له عراق نه نیولې تر کویټه تر امارات متحده تر سعودي عربستان او دې ته ورته په قطر کې اوسانډي لري، دې خوا ته افغانستان کې او شاوخوا ملکونه دی ایران کې راغلی. نو خو خان چین خپل دریز ډیر نرم ښودلی ده، هغه هم تقریبا د دې جګړې په پوله روان سوی دی، یعنی خواته یې منجر نه ده غورځولی. روسیې هم داسې دقیق د ملاتړ دریز نه ده ښودلی، خو دغه برید یې کله چې سلیمانی کې وزه دغه برید یې وغنده په دغه حد کې. خپل سفرونه د پوتین نن سره دی چې نور بهانو د افتتاح د پایپ لاین په ترکیه کې وه، او دوی هغې خواته دمشق کې بشار الاسد سره وکتله. دواړه تقریبا غیر پوځي موخو لپاره اعلان کړل، خو بیا هم زه فکر کوم چې دلته به تر ډېره حده عربي هېوادونه هم ونه غواړي چې جګړه وشي، ځکه متضرره ډېر دوی دي د ایران لخوا نه. تر ټولو غټ څه د جګړې پلوی په سیمه کې یوازې او یوازې اسرائیل ده چې هغه هم خپل اهداف پالي. نو په دغه جګړه کې زه فکر کوم تر ډېره حده به
سعودي عرب څنګه ګڼي بومیا صاحب، سعودي عرب څنګه ګڼي؟ آیا که جګړه وشي سعودي عرب به د امریکا په پلوی باندې د ایران سره په جګړې کې ښکیل نشي؟
ځکه ایران دا اوس اوس اعلان کړی دی، ایران جمهور رئیس روحانی په خپل وروستي بیان کې ویلي دي چې که چیرې امریکا بل اقدام وکړي نو دوی به د ایران د امریکې ګټې په هره نقطه کې چې تر هدف لاندې ونیسي او ډېر شدید ګزار به ورته ورکاندي. زه فکر کوم چې د سعودي یو لږو اهدافو نه ده په منځني ختیځ کې چې هم سیمه ییز رقابت له ایران سره لري، هم په عادي ډګر کې رقابت لري، او هم په د سیمې د هېوادو باندې په ولکه ساتلو کې رقابت لري. او خو امریکا سره ډېرې نږدې روابط لري، او حتی اړه هلته موسلان دغه شیان سبب د دې کېږي چې ایران یې وګواسي او هغه هم ناګزیره شي چې د امریکې ته څنګ ودرېږي. زه فکر کوم قطر، متحده امارات، بحرین، سعودي عرب دا ټول به د امریکا تر څنګ ولاړې په مخالفت کې، خو یا بدل نه شي درېدلی، ولې تر څنګ به یې ولاړې. هغه هم شاید دوی جګړې ته د ایران له خوا نه راکش شي، ځکه ایران نه شي کولی چې امریکا وولي، خو د امریکا ګټې به په دغو مملکتو کې اړډې به یې په دغو مملکتو کې چې موجود دي، یا هغه اقتصادي پایګاوې چې موجود دي، دا به وګواښي او دې نه ګذرې کېږي چې جګړې ته
ډېره مننه. ډیره مننه، سلامت اوسئ ضیا بومیا صاحب. شتر دې دمه پورې زموږ سره پاتې شوې او خپل نظر مو څرګند کړ، زموږ پوښتنو ته مو ځواب وایې. تاسو په پاک خدای سپارو، ډیره مننه. ژوند دې اوسئ، ښه شپه ولرئ.
خوشاله
اوسئ، سلامت اوسئ. او خټک صاحب، تاسو نه به یو پوښتنه بلم وکم، بیا به تاسو به هم اجازه درکو که دارت وایسي چې په امریکا کې د نن د ډیموکراتانو د جمهوریت غوښتونکو او ریپبلیکنانو ترمنځ د بیګاش په د بریډ پاره څه د اختلاف نظرونه تاسو ته مختره غلي دي؟ ډیموکراتان په دې اړه څه وایي، ریپبلیکنان څه وایي؟
ټول ډیموکراتان خو چې څنګه دا واقعي اوسوله، هغه نه پس چې څومره ډیموکراتیک مشران دي هغه د طرف خو په دې باندې ډېر تشویش اظهار کوي دي چې دا هغه پالیسی ده چې هغه امریکا یو داسې جنگ طرف ته بیاي چې کم کېدی شي چې هغه ختمې دوه دومره زر امکان بم لوي. نو او بیا دا هغه خبره ده چې کم د ولسمشر ټرمپ خپل هغه چې کم ټاکنو ژمنه وه هغه خلاف ورزي ده، چې کم کې هغه دا ویلو چې هغه به نوي جنگونه نه شروع کوي. نو اوله چې کم نقطه وچته ده هغه د کوا چې ولسمشر ټرمپ خپل چې کم ټاکنو ژمنه ده هغه خلاف ورزي کوي، هغه ماته یې لګیا دی. دویم دا و چې هغه دا هم خیالو چې امریکې ته پکار نه ده چې هغه دلته کې داسې پالیسی واخلي چې کم کې جنگ هغه سیمه کې جوړ شي، او هغه کې چې کم د امریکې مفادات دي هغه ته نور هم زیان ورسیږي، خصوصي توګه باندې د کې شکشته چې اټول، یعنی که تعلق ریپبلیکن ګوند سره دی او که ډیموکراتیک ګوند سره دی، دواړو طرفنا په یو خبره باندې اتفاق شته دی چې دواړو طرف ته رایم د کده چې جنرال سلیمانی په اړه غي دغه خیال دی چې د پدې سیمه کې څومره ملیشیا زو دا ټول هغه جوړولو هغه جوړ کړیو او هغه لاس باندې دای دا وینا ده چې ډیر امریکایانو قتل وینا ده او هغه په دې سیمه کې د امریکای چکم فوج په هغه حمله کې د هغه په اوردرز باندې هغه حمله شوې دي او لہذا ته د باندې حمله چې کم دي یا د هغه د دې دنیا نه تک باندې هغه ته خفه نه دي خو هغه دا ضرور وای چې د دې حمله یا د دې بریډ ضرورت نو ځکه چې دین اول هم د جنرال سلیمانی په دې سیمه کې کردار هر چاته معلوم وو او دا خو د عراق جنگ نه هم موجود چکل دا عراق جنگ شروع شو هغه وخت کې هم دا پتاوا بیا جارج دبليو بوش چې کوم حکومت او هغه هم د خلاف اقدام وانه کړلو بیا باراک اوباما په خوانه ولسمشر هغه په دور کې هم چیرې هم جنرال سلیمانی باندې د برید چیرې دا څه سوچونه کړل شو ځکه چې خیال هم دکو چې کدا اوسلو نو په دې سیمه کې د امریکای چې کوم مفادات دي هغه ته په دې باندې ځان رسیدې شي او چې د امریکای خپل اثر رسوخ دي هغه ته هم په دې باندې اثر
رسیدې شي او ډېر مننه سلامات اوسې جهانگیر خټک صاحب تاسو ښه ورځ غواړم ډېر مننه چې تر دې د مو پوره موږ سره پاتې شوي ډیر مننه رنجوسی قدرمن اوریدونکو دا وی ډی ریډیو دا تاسو د هلو وی وی دروانو شارو خبرونه او ریز فواد لامیم او خبرونه به دوام ورکو په دې برخه کې باید وویم چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو پرون د ایران او د افغانستان په اړه هم خبري وکړي او ایران په دې تورن کړ چې غني د افغانستان د سولې په عمل کې د داسې رغند رول نه دی لوبولې او نه دی راضی شوی چې په دې بهیر کې شامل شي او دا چې د ایران او د طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه د امریکان نظر څه دی په دې حق له موږ یو ریپورت لرو چې تاسو وړاندې کوو او لغنه وروسته به خپل خبرونه ته دوام ورکړو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وای ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو سختدریزو ډلو ملاتړ کوي
په افغانستان کې د بحران داسې یو ورغښته چې نور پاملرنې ته اړتیا لري چې هغه په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د خالت دی ایران د سولې لپاره په سیمه ایزه او نړیواله اجماع ډډه کړې او په واقعیت کې نن هلته د افراطي ډلو د ملاتړ لپاره په خپلو اوږدمهالو او نړیوالو هڅو سره د افغانستان د سولې پروسې د کمزوري کولو لپاره فعالانه کار کوي
ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځني ختیځ کې د نورو افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن شوی و د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف په ګډون ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي چې له طالبانو سره د ارتباطاتو هدف د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته ده خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل ایران له پخوا راهیسې د حقانی شبکې غونډې له افراطي ډلو سره ارتباط درلود
زیات کسان پر دې وادونو کې د ایران په نیابتي شبکو خبر دي خو د ایران رژیم له طالبانو او نور اړوند ګروپونو لکه حقانی شبکې د تورې بورې او مولا دادلال ډلو سره ارتباط لري د ایران په چټللو بکې خیل کې دل به یوازې د افغانستان د سولې پروسه زیانمن کړي
د لویدیزو چارواکو په وینا ایران د زینو یاغیانو کورنوي لپاره د امن ځای برابر کړي او یاغي ډلو ته یو محدود اندازه وسلې ورکوي د افغانستان پولی ته نږدې امریکایي ځواکونه په نښه کړی د حالاتو څیړونکی عبد السبحان مصبا هم وایي چې د افغانستان په سوله ورستۍ پیښې تاثیر لري
د سوله پروسه باندې پرته له شک تغییر کوي او تغییر به یو د اوسی چې ځینې طالبان د ایران تر نفوذ لاندې دي د سیټهامات په باندې شته نو هغه دلی چې د هغه تر نفوذ لاندې وشي په دې باندې به اغیزی کوي
خو تهران د کابل حکومت سره هم نږدې اړیکې لري او همدارنګه طالبانو ته په افغانستان کې د داعش په وړاندې جګړې کې د یو ځواک په توګه ګوري
د سولې په پروسې کې د ایران ملاتړ هم ډیر لازمی دی ځکه چې یو طرف نه همسایه هیواد د ازمغه او بل طرف ته د طالبانو سره هم دوی اړیکې د ایجاب کوي چې د ایران ملاتړ موجزان سره ولرو
د کاغلی پمپیو د پرونی وینا ډیره برخه د ایران د قدس ځواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه و سلیمانی تیره جمعه د ایران د گاونډي هیواد عراق د پلازمینې بغداد هوایی ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو
د بی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
بیا هم ښه راغلی دا وی وی ډیوه رادیو ده او تاسو د هلو وی وی روانو چارو خبرونه اوري. د خبرونې موضوع ده د ایران او د امریکا ترمنځ وروستۍ شخړې او پر سیمه باندې دغه اثرات. او اوس زما سره په سټوډیو کې د افغانستان او سیمې پر چارو نظر لرونکی او د وی وی د افغانستان برخې پیژندل شوی جرنالست سید سلیمان آشنا صاحب میلمه دی چې ورته ښه راغلاست وایو. آشنا صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. رپورټ مو واورېد چې د ایران او د طالبانو ترمنځ د تعلقات په اړه باندې وو او په دې کې امریکا څه نظر لري، د دې په څه نظر ګوري. غوړم د تاسو نه واورم چې د طالبانو او د ایران ترمنځ تعلقات تر څه حد پورې دي، دوی څه سابقه لري او اوس په څه حالت کې دي؟ سره
سابقه خود دوی ډیره چې خراب شو. زمونږ یادی کې په 1997 کال کې چې کله په مزار شریف خار کې چې د طالبانو حکومت او د ایران یو لس ډیپلوماټان ووژل شو د طالبانو د خوانه، ټول فکر وکړو چې د دوی فقهي اختلاف د دې سبب شوی، ځکه چې طالبانو اکثریت سنی وو او بل عقیده لرله او دوی شیعه ډلې په جهاد دوران کې حمایت کړې وي. فکر دا خو وروسته معلومه شول چې دوی د طالبانو په دننه کې، یعنی د دې طالبانو د تحریک دننه، داسې ډلې وي چې هغه د دوی د منافیو لپاره ودرېدلې شولې او هغه د افغانستان بې طرفي په کې غوښتله. دوی هغه سره ارتباطات وکړل چې پاغې کې تر ټولو مشهور کس ملا منصورو چې په سپتمبر میاش کې لاړ تهران ته او دوه میاشتې هلته تیرې کړې، او ښکاره شول چې همدغه قاسم سلیمانی چې د قدس د قواو قومندانو د دوه مشرانو ورسره په بلوچستان د ایران کې وکتل، یعنی لیدنې شوې وي، چې کله بیرته په سفر کې نو د امریکې په ډرون کې ووژل شو. دا ښکاري چې دوی خپل ارتباطات قوي کړي وو. بیا دویم برخه چې ډیره قوي تره و، هغه دا و چې د افغانستان حکومت چې کله د گاونډیانو نه د سولې په پروسه کې کومک وغوښتو، چې اشرف غنی ورته د سیمه ایزه اجماع نوم ورکړو، په د کې د ایران سره تماسونه شوي وو. ایران افغانستان حکومت تم تعهد ورکړو چې موږ هر ډول کومک چې زمونږ د وسه کېږي موږ به هغه کوو، او هغه ارتباطات چې موږ په خوانی کې احتمالا طالبان سره لرو هغه یې ته به موږ قناعت ورکو چې سولې پروسه کې ګډون وکړي. خو اوس چې وضعیت بدل ښکاري، نو اوس داسې ښکاري چې کلنډ سړی وي چې ایران کېدلی شي د خپل وړو کې دشمن په ذریعه، لوی دشمن چې امریکا غني د په مقابل کې استعمال کی، چې هغه د پاره لوی زی یا میدان هغه افغانستان دی.
او ډیر د بل اړخ نه کده طالبان نور تیر شو په نورو ډلو کې د ایران اثر رسوخ په افغانستان کې تر کومه حد پورې دی؟ په دې اړه خپل روسي کې ځینې رپورټونه هم ورکړل شو.
د ډیر ژور روابط د ایران په امدی دي، خصوصا د 1990 کال نه چې اسلامي انقلاب په ایران کې کامیاب شوه دی، دا غو ورځ نو وروسته دوی د مذهبي ارتباطات خپل د خپل ټول گاوند کې او به خصوص په افغانستان کې د هغو فرقو یا ډلو او افرادو سره قوی کړی دي چې هغه د ایران سره ژبنی، فقهي او فرهنګي ډیر ژور ارتباطات لري. چاغه تقریبا شیعه ډلې د افغانستان دي چې هغه مکتبونه دوی ته تمویل کړل. حتی ایران چې د 2001 کال وروسته چې کله امریکایانو بمبارد وکړ په افغانستان کې د طالبانو نظام ړنګو، نو د امغه ډلو په کومک باندې وکړو دا کار چې هغه د ایران نه د طالبانو په وړاندې شپږ کال تمویل کېدل، چې تر ټولو مشهور د احمد شاه مسعود قومندان په مشرۍ باندې جګړې وې د طالبانو په ضد باندې، او همدغه د قدس قوا او هغه ته روزنه ورکولې. مګر د ایران دی وخت کې او ویل ځکه چې د سعودي د ایر نه چې په افغانستان کې نفوس فکر کاو چې ډیر شوه، د تشکاست ورکې نو بیا به ورسته د امریکای سره ماسیبه کوي. نو هغه دغه ډالو سره چې په افغانستان کې و سورسته د سیاسيونو په تور باندې مطرح شو، په پارلمان کې وکالتونه تر لاسه کړل او ځنې شخصي سکتورونو کې ډیر مهم نهادونه جوړ کړل. ایران خپل مالک حکومتونه چې په 1500 میلیون د افغانستان د دولت په نوم کړي، کله چې ته تاسو محاسبه دقیقه وګورئ، دوی ټول امغه نهادونو، بنسټونو او پونتونونو او د اورګانونو سره کړي چې هغه د دوی په خوانی لیست کې وو، د دوی فکری، ژبنی او فقهي لحاظ نه د دوی په مکتبونو کې شاملو. نو تر ډیره دا موثر نه دي ګڼل شوی، ځکه چې نور شواهد شته چې د افغانستان ملي منافع ته زیان رسو. مثلا یو مهم فاکتور چې د ایران په اړه په افغانستان کې بد ذهنیت فون ورکړ، او خصوصا چې واضح ویم د پښتون قبيله ترمنځ ورکړ، یا د سیاسيونو ترمنځ، یا د پښتون فرنګيانو، هغه دا د ایران د افغانانو په نوم کومک کوي، مګر تر ټولو کوشش کړی دی چې یوازې هغه ژبه ته تقویه او حمایت کی چې هغه د سره ژبنه ارتباط لري، یوازې هغه مکتب تقویه او پونتون حمایت کی چې د سره فقهي یوال لري، نه د پښتو، نه د ازبک، نه د ترکمن، نه د بل.
آشنا سب ته یو بل خبر هم مخترزی، ایران په مختلفو هیوادونو کې پراکسیز یا نیابتي دلیل لري چې د دوی د تمویل لاندې دي، د پلویان دي. عمومي دل چې په عراق کې دومره سرسختي پلویان دي چې کله د ایران په اړه خبره شي نو دوی څومره سخت عکس العمل ښیي، یا تا د سلیمانی د لاس لاندې وو، یا په لبنان کې، یا په شام کې، یا په یمن کې. خو په افغانستان کې که څه هم تاسو ویل چې اثر رسوخ لري ډلې تر تحصیل لاندې دي، خو څه فرق لري؟ مثلا په افغانستان کې د ایران پلوی ډلې د پښام او عراق او لبنان کې د ایران پلو ډول سره څومره فرق لري؟ یا کولای شي چې عمره خطرناک ثابت شي لکه په منځنی ختیځ کې چې دي؟
کمی چې په خوانی دی هغه خطرناک نشي معلومېدل، مګر کمی چې نوی جوړی کړي دا خطرناک دی. مثلا د قدس قواو دغه څلور لوی فرقې چې جوړی کړي په نوم د زینبیون او فاطمیون او حیدریون او حسینیون، په دغه کې د فاطمیون ډله یوازنې ډله د اکثریت افغانان دی، او تخمینی ډول باندې ویل کیږي چې 14,000 افغان ماجرین په دې کې شته. دا ځوانان چې عمرونه ډیر کم دي، یعنی بيخي د حتی د 13 کلنې نم کم عمر کې دي، دوی په فقهي لحاظ یا په مذهبي لحاظ دومره دغه شوی دي، دا فکری دوی قانی کړی
دي
او تربیت شوی چې دوی د پاره سیاسي هویت هیڅ مطرح شوی نه دی، بلکې یوازې په دې فکر کې دي چې د امام حسین د شهادت په لاره باید منګلار شو، او د دې د نوم او جنډي ساتلو د پاره قربان شو، او هر هغه ارزښت چې زمونږ په فقه او مذهب کې شامل دی هغه باید منګو اخلو. یعنی په یو معنا دوی د خپلې سیمې فقهي خلک او ژبني خلک دینی فارسی کړه ده، دوی فکر کوي چې څوک هم دغه فارسی ژبه وایي دا باید د دغه فقه مکتب خلک وسی، او پام دی باندې دوی قانی کړي. دویم قناعت دا ده چې ډیر ماجرین چې تر 2.5 میلیون په ایران کې ډیرو مجبوریتونو سره مواجه کړل، چاغوی د خپل اولادونه ورکې د یو امتیاز په بدل دوی د پاره مو جنگیږي، دا دویمه غلطي و. کدغه ډلې او یا ایران وغوړی چې په افغانستان کې وجنګیږي چې اوس هیڅ امکان ورته وېڅ مشروع دلیل هم ورته نشته، په دې چې د افغانستان او د حکومتونو ترمن ډیر قوي قراردادونه د ایران سره مشه د امریکای سره، او فکر کوم د چلیری ساتو کې دا قناعت هم ورکړل شوی دی چې تاسو د پر هیڅ نو دلیل نشته چې دلته او مګر دا چې د امریکا او افغانستان ترمنځ کوم قراردادي سرغړونی وشي، او د افغانستان یو څه هغه ته تهدید پیښ شي چې هغه بین المللي ځان ته دلیل پیدا کړي.
خو یو خبره هم ده، اساسه
او بخې، یعنی دا دلیل باید ځکه مقنی نه وسی یا تهدید ته، چې کله خپل قاسم سلیمانی وژل کېدو د چا د خاور نه وژل شوی څوک نه پوي، ځکه چې دا خود په ډرون وشل شوی معلوم نه ده، دا ډرون د ګلف نه تلو، کیشتي نه تلو، قطر نه تلو، خپل د عراق د میدانونو نه لوتې، د پاکستان د میدانونو نه ورتله، دا هیڅ معلومه نه ده.
خو آشنا صاحب، فکر نه کوي چې په افغانستان کې به ایران ته دا ډیره مشکل وي نظر نور ملکو ته چې دلته د امریکا سره تقابل وکړي، ځکه چې افغانستان یو خو اکثریت سنی هیواد دی لکه عراق او لبنان او شام غوندې، داسې نه چې اکثریت شیعي، او دویم دا چې د افغانستان شیعگان هم کدي، یو خو هغه فاطمیون ډله ده چې هغوی تللي هلته تربیت شوي دي یا جګړې ته تللي دي، خو یو عام خلک شیعگان دي، په عامو کې که ته اثر رسوخ نه لري دومره ته مخکې نه شي تللی. عام شیعگان د افغانستان فرقواریت نه مني، دومره توندلاري نه دي، توند مذهبي نه دي،
او مسله کېدل خو هیڅکله ورته نه مني. دا ډیر معقوله خبره مو کړله، خو د ایران اشتباه دلته وای، موږ ویل چې د شیعگان د افغانستان یا بل هر اقلیت مذهبي چې هر څوک دي، په سلګونو نه په زرګونو کلونه دوی په افغانستان کې د نننه دي ټولو اقوامو شریک ژوند کړی، او دوی یو نو خپل ځانونه ټول یو خلک ګڼل. مګر کله چې د ایران تمویل د جهاد په دوران که د یو خاص فرقې په نوم وشو، دوی بیگانه کړل، نه دا چې بیگانه کړل، د خپل خلک چې په سلګونو پیړۍ ورسره ژوند کړي دوی په خپلې پزت کړل، یعنی په زید چې خیر ورسیږي دوی ته نقص ورسو په اصل کې دوی داسې نومات کې. نو ځکه هغه سیاسيونو نه یاور ډیری جدي دا خبره چې د افغانستان کې ورته اجازه نه ورکړي، دا هغه د پاره دلته جنگیږي نه، او دا امکان شته چې د سیاسي مظاهرو د لارې نه وشي. مثلا یو تر ټولو مشهور وکیل چې په افغانستان کې وو په مخکې دوره کې د لطیف پدرام په نوم باندې د دې بیانونو په پارلمان کې ډیر علني راتلل چې امریکا یو افراطی او تورریست هیواد دی، دوی باید د منطقي نووزی، دوی په افغانستان کې ماموریت څنګه څاري، دوی باید منګه پوي شو، دوی باید زمنګ د حکومت لاندې ده. دا انتقادونه سیاسي کولو دا تقریبا په د قوانینو د مخې حق د چارڅوک بیان ازادي ده، څوک خپل نظریات به نظر شریکي، مګر مصالحانه امکان یو فیصد هم دارنګ نخ کری، مګر دا چې د بیرون نه کومه بل ډله راوړل شي او دلته ورته نور خلک پیدا شي چې دوی د خپل چې معنا به دای چې د امریکای په ضد جنگي کې امایي دلیل پکې نه کتل کیږي چې په کوم ځای کې به د امریکایانو سره دوی جنگي، مګر دا چې د افغانستان د ډیر قوي عکس العمل سمواجی شي.
ډیر ډیر مننه د افغانستان اوسین په چارو نظر لرونکو د وی ای افغانستان د برخي پیژندل شوی ژورنالیست سید سلمان آشان صاحب، ډیر مننه چې استودیو ته راغلی او زموږ پوښتنو ته ځواب وې. خبرز ولری قدر منو اوریدم کو تاسو د هلو وی د روانو چارو خبرونه ل دیو ریډیو ناوري
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
بیا هم خراغلی ساسو کوربین فواد لامی او خبرونه ته به دوام ورکو. د ایران او د امریکا ترمنځ روانې شخړې او پر ریجن یا پر سیمه ای اثرات، او اوس موږ سره په خبرونه کې دی په امریکا کې میشت پاکستانی څېړونکی ډاکټر صاحب محمد تقی چې ورته خراغلا سوې. ډاکټر صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
السلام علیکم،
سلامات سه ژوند یوسی تخیسه. به لمړی خو که تاسو لیدلی وی د ایران د وژل شوی جنرال قاسم سلیمانی یو ویډیو پر رسنوی باندې په دروسی کې خبره شو چې هغه وای کمچيري خبرې کوي او وای چې هغه چانسونه یا فرصتونه یا اپورچونټیز چې په بحران کې ترلاسه کیدی شي په عادي حالت کې نیوي، نو دا وایي چې یعنی همیشه په بحران کې باید ګټه واخیستل شي. دا د دې نظر وو. اوس که د دې خبر پر اساس موږ وګورو، اوس مهال چې په ایران او په خلیج کې کوم بحران رامنځته شوی دی یا دا کړکیچ، په دې کې به ګټه چاته ورسیږي او کوم ملک به د دې هڅه وکړي چې دغه حالاتو نه ګټه واخلي؟
نو دا منځنۍ خطه خدا سي کرکچنه علاقه ده، او دا خبره چې کوم سليماني ته کړو هغه خو په امریکا کې هم کېږي چې ویدن ادورسټي دیر از ان اپورچونټي. نو موږ خو څنګه د امن طرف ته خو خلرونه د موږ خایښ ودا وی چې په دې موجوده سخت حالاتو کې چې د امن لار پیدا شي. بهرحال ښکاري دسې نه، داسې ښکاري چې دا کار خراب شوی دی هلته. او ګوري چې امریکا بهر حال یو بارنه طاقت دی په هغه سیمه کې، هغه سیمه د ایرانیانو د اربانو د افغانانو علاقه ده، سیمه ده تاریخ دسې دی. او بارنه قوتونه که سکندر اعظم نواله اروپایي هیوادونو پورې نو هغه راغلی دي، ډېر پیراجي تبعي کړې ده، خو دته مجبور و چې بیا واپس شو. دا د پرسپولس روین چې کوم دي، چې کومه د ښاغلي ټرمپ یو ټویټي دا ویلي د ایران کلتوري آثارات چې کوم دي هغه باندې به حمله کوو، هغه چې یو مهم آثار ته غم دی. نو خو دې خبره گواہی ورکوي چې دا چې جګړې مخکوم تل شي، یو ایران خو عام هواد نه دی، یو 15 کلن تواتر سره تاریخ لري. نو امریکا ته ډېر ډېر زیات مشکلات به راځي مګر
ډاکټر صاحب
دې دال کې عام خلکو ته زیات.
ډاکټر صاحب تاسو د ایران تاریخ ته اشاره وکړه او هغه مو پرتل کړ د امریکا سره، او مخکې مو دا هم یاد کړ چې هغه علاقه او سیمه د ایران ده. دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې ایران په اوږدمهال ستراتیژیک پلان یې څه دی؟ آیا غواړي چې په یو زبر ځواک بدل شي، په یو قدرت بدل شي سیمیز ځکه چې لخپل لو حدود یا لخپل سرحداتو دی پخې نه دی تیر مختوړي په لبنان کې د ایران اثرات او د پخېشت په شام کې ایران دی په یمن کې ایران دی په عراق کې ایران دی په سیمو په هوادونو کې نو کچیرته امریکا تاسو یو بهرنی قدرت ګڼي چالتہ تللې دی آیا په خپل ایران هم خپل لحد نه ډیر پخې نه غځي او د نور ملکو کې خپل اثر رسوخ نه زیاتی دا خپل څومره د اندېښنې وړ خبره ده
نو گزارش ده چې دا خو د تاریخ د امر ده چې هغه علاقه لکه چې هم سره متصل کوم سند سمندر دی هغه انډین اوشن ورته ویل کیږي چې کومه علاقه دوبه د عرب د زرنو ماسره د هغه بحیره عرب ورته ویل کیږي چې کوم ګلف دی هغه خلیج فارس دی نو دا تاریخي اوامر دي په دې باندې د دنیا ته کوم تسلسل دی د جیوپولټکس دی هغه اثرات غورځي یقینا خو څه ریالټیز هغه ځای کې پرمننت دی هغه کې ایران یو پرمننت ریالټی دی عرب یو پرمننت ریالټی دی افغانان پرمننت ریالټی دی هند والا چې کوم دی هغه پرمننت ریالټی دی نه نور خبرې پکې راغلي دي او تللي دي نو زما دریځ دا دی چې ایران یقینا یو ریجنل پاور دی هغه خپل سرحدات وسی کول نه غواړي دا من ته اندازه ده خو بهر حال خپل نفوذ چې کوم دی هغه لبنان کې دی افغانستان کې دی پاکستان کې دی هغه غزیاتول غواړي او هغه تر ډېره حده پورې کامیاب شوی دی او د ایران او عربو جګړه خو معلومه جګړه ده خو د اسلام د ظهور نو وروسته والی تر اوسه پورې هغه روانه ده او ایران ځان له اسلام کوم یو داسې شناخت پیدا کړو چې هغه د عربونو لږ مختلف دی
او ګوري ډاکټر صاحب یو خو تاسو ډیر تاریخ ته رجوع وکړه د تاریخي شواهد مو وړاندې کړل او د انډیا یا د ایران خلیج فارس د تاریخي مسائل مو مخته کړل خو یو تاریخ ته یو ځمکني واقعیتونه ګراوند ریالټیز دي ایران به پخوا لوی امپراتوري و دا جدا خبره ده خو اوس مهال ک د ځمکني واقعیتونو ته وګورو نو امریکا هم یو واقعیت دی په سیمه کې راغلې دی په ډیرو سیمو کې پوځي اډې لري نو دا خو هم د سړې سرګو نو نشي غورځولای کچيري تاریخ ته رجوع کوو خو بیا افغانستان هم کېدی شي کوس کمزورې دی خو په تاریخ کې 200 کال مخکې تر پنجاب او تر هر ځای پورې دا سر رسوخلاند او نن د افغانستان هم وایي چې په پاکستان کې باید زما راجو چلی کی څنګه
جی بالکل درسته خبره ده د دې فکر نشته چې امریکا لوی هواد لوی پاور دی خو تاریخي توګه باندې کوم دا سلطنت دی هغه اکثر خپل په دې بارډر باندې رپچر راځي امریکا خو خدای پاک داسې وطن جوړ کړی چې د امریکا بارډر نه لري کنه کدي کینیډا یا مکسیکو سره دي او د سندونو دی ورته خواشه نو امریکا بارډر نه دی خو هغه ځان له بارډر را پیدا کړل د عراق کې کوم پرزنس دی بل دیګا چې دا د میزایل ولا برید ایران وکړو نو ایران خدا مین لینڈ امریکا باندې خدا برید اون کړی شو کنه ادروایز د کیپبلټیز دا نه دی نو امریکا یو فوټ پرنټ په هغه سیمه کې داخل لري چې هغه باندې دا بریبن کې دی شي او امریکا ته مشکلات هم دي امریکا یو ویلکم قوت نه دی ډیر علاقو کې په هغه سیمه کې بشمول عراق بیا د عراق او د ایران خپل تسلسل دی یو کرکچن ریلیشن شپ دی خو هغه خپل ځای باندې دی اگر انفلوئنس لري نفوذ هم لري او د ایران به دا کوشش دی چې امریکا دی هغه سیمه نووزي دا چې کوم تاسو د زمینی او د حقایقو طرف تاسو اشاره وکړه نو حقیقت نه حقیقتونه پیدا شوي دي باندې لوی حقیقت دی چې چین کومه طریقه باندې اقتصادي قوت جوړ شوی دی او کومه طریقه باندې د چین اړیکې دی دا هغه سیمه هیوادونو سره دي هغه بیا په سوریا کې موږ ولیدل چې کوم طریقه باندې روسیا خپل ځان ری افیکټ کړ د سولوشنونو شوروي اتحاد د اورنګې دون وروسته خو روس کافي کمزورې شوې او حکومت په طریقه باندې د 2011 وروسته د بشار الاسد حکومت ایران او روس کوم طریقه باندې سوریه کې ساتنو د ځوانانو څخه خړې بدې خو ریالټي بغاړه نو دا نوې ریالټي په کې پیدا شي دي زما د څه پام دي چې دا کومه تنازعه روانه ده کنه دا ځکه چې تنازعه د کوم وخت د سویز جګړه پیل شو نو هغه وخت کې فرانس او برتانیا چې کوم هغه سره وادونو پاس کلونیل پاور جو خو دا غي انفلوئنس کم شو دا غت مثلا نو ورستو او د امریکا انفلوئنس ادا شو دا سلمه پیړه چې کوم دا اخري ربع څه دي چې کومه هغه د امریکای دغه انفلوئنس وو اوس دا خیالات حالات لکه داسې پیدا کېږي چې ورلد به یونیپولر یا یو قطبي دنیا به نه وي دې کې دا نور قطبونه پکې پیدا شوي دي او ما خیال دی چې خبره دغه طرف ته روانه ده امریکایي انفلوئنس هم یو یو انحطاط طرف ته روان دی او کېدای شي چې دا هغه مرحله وي په تاریخ کې چې کوم په برتانیا او فرانس هغه د سویس په شالې په وخت کې تیر شو ما خیال دی چې دا د مثال امریکا لپاره به دغه
یعنی فکر کوي چې امریکا به په دې راضي شي چې د ایران او د نورو ملکونو د فشار لاندې د منځنی ختیځ له ملکونو لکه عراق او نورو منځنی ختیځ سیمو څخه پر شا شي لکه څنګه چې ایران د ایران مشرانو په دې دوه درې ورځو کې اخترونه ورکړل او ګواکونه وکړل چې امریکا دې باید په مطلق ډول له سیمې څخه ووځي
دغه وجوهات دي چې دا ولې کې دي چې یو خو غي ظاهر دي چې امریکایي پرزنس به ایران یا دغه اندیوال قوتونه به دا کوشش به ډیر کوي چې دا د دومره ګران شي امریکا لپاره دغه کاست دومره سیوا شي چې امریکا دې ته مجبور شي چې وځي دا خبره دا ده چې امریکا په هغه سیمه کې خپل دوستان چې کم دي کنه هغه په دې طریقه باندې هغه سره اړیکې نه دي ساتلې امریکا بل فوکس پاورم نه ده دا برتانیا او فرانس کوم قوتونه او کوټر د ور نظر لرلو په سیمه باندې غي اکسپورت چې کوم غي په پورتو او فارسي او عربي بوله د خلک د دې بل عموم د ور نظر نه لري او افغانستان کې دغه ټول خلک نه سترګې وړولې عراق تر څلارو بیا د عراق نه د سوریه اړخ ته نظر کړی دی دا څه په دې هوادونو کې چې د ایران یو په خوانه مای صدرو زمونږ په یونیورسيټي کې هغه تعلیم ورکو نو یو خپل خبره کوي چې ډاکټر صاحب خبره داده چې موږ په 50 ډالو کې یو کال کې یو کالین جوړو نو تاسو خیال دې چې موږ د خارجه پالیسی دا په منډه باندې جوړو نو زما نظر کوم دغه خبره ده چې دا امریکا کې یو کوتاه بینی ده او غالبا د ټولو د تاریخ دومره جوړتیا نشته د 200 کلنو تاریخ ته نه دی امریکا نو دغه جوړتیا هغه کلچر سره او هغه تاریخي تواتر سره پیدا کیږي چې کوم نور هوادونو یا امپایر شي
مننه خو یو بل خبره به هم له تاسو نو بوکتو ډاکټر صاحب هغه د ایران او د امریکا د اوسنۍ شخړې په تړاو د اسلام آباد دریز نیول دي اسلام آباد په دې برخه کې څومره خه دریز نیولای تاسو په نظر او آیا د فشار لاندې چې هم به د یوې خوا او هم د بل خوا نه به خی فشارونو لاندې راشي آیا اسلام آباد به دې ته حاضر شي چې یوې خوا ته پله درنه کی او دیوې خوا ونیسي
نما خیال دې چې دغه بنه کوي او ښکارات توګه باندې خو به یقینا نه کوي خو بهرحال د پاکستاني استخباراتي ادارې یا پاکستاني ځواکونه هغه خو پاکستان د داخلي توګه باندې یو چپکلش کې دي د سویلین ادارو سره نو هغه ته بل لګ لیورج دا ملو شي چې امریکا به دې خبرې ته متوجه نه وي چې پاکستان کې سویلین سچویشن سره څنګه تاسو لږه د خاګلې پامپي او ټلیفون خو جنایت سره باجوا ته لاړو کنه عمران خان ته ټلیفون ونه کړ نو دا څه تاسو اندازه کاری چې دا غي دې ته چې کوم دې د پاکستاني ځواکونو هغه به زیات دي کله ما دا پام نه دي چې پاکستان به ولاړ دی ورکی یا به څه دا چې پایګا بول اور کی دا بنی او بل عموم په پاکستان د کښاله نه بزان ته د تجمع به نظر دی او پروجیکټ
او او ډاکټر صاحب تازه ټویټ د عمران خان خو کتا سولیدلی وی چې 50 منټه مخ کې او 50 منټه مخ کې دا ټویټ کړی دی چې شاه محمود قریشی به زی ایران ته او سعودي عرب ته او امریکا ته او د غوسر به ګوري وای چې پاکستان حاضر دی چې خپل مثبت رول ولوبوي د پاکستان مثبت رول به څه وی ک ولوبوي په دې معنی کې
نو په دې دا مسله چې را پیدا شي نو ډیپلوماټان یو د تکي استعمالي چې اف ریم اپشنز په کار دي کنه اف ریم مطلب دا چې په شاره باندې هاي وی باندې کې ډېر سپیډ کې روان وي یو ګاډي نو غته د کوزیدو لار چې کومه ده هغه ورته په کار وي په دې موجوده مهال چې ښاغلی ترامپ هم زړه په دومره زیات کو بیا د سرکټي ولا دښتلې او ایران هم د میزایلی حمله وکړ نو دې چې اوس دا لارې روبسل پکاري پکاري ډیپلوماټیک طریقه باندې چې دوه کول داون پکې پیدا شي دواړه هوازونو ته د سیستم لارې پکې ملو شي دا خبره مکمل ځن طرف ته لاړ نه شي نو ما خلک چې دا خبره ده چې مثلا عمران خان خپل کاري دلته
ډیر مننه ډاکټر صاحب تقی چې حاضر شو یو په دې 15 منټو کې زمونږه پښتنو ته مو ځواب وایي په یوه مچ ساسو هم مشغول چا ډیر ده ژوند یو سه یو خبره ولري مننه قدر من اوریدونکو د هلووی دروانو چارو دغه خبرونه از ما احمد فواد لامی په کور ورو ته په هم دي ځای پایته رسیدي په تو شیبو کې به زمونږ بل خبرونه پر ټي وی باندې پیل شي ز فواد لامی او د خبرونه پروډوسر نایتر له تاسو نه اجازه غواړو خبرات
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے